قدر منوریدن کو ترار سلام ریز ما اوس ما د همکاران سلامنا او نیک هلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د بازاره ولسن میلادی کال د اگست میاشتې دروشتمه چې د جار لساو شپږمه میجر شمسی کال د سمبولې د میاشتې د اولین ټی سره برابر ده. دا د خپلن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې تازه خبرونه په شمول به د ورځې یو مهمې پیښې ته په کتنه کې په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او قانون پوه ښاغلي ډاکټر کبیر رنجبار مرکه. دا چې تېره اونۍ د شنبې ورځ برابره وه د استقلال د ورځې سره، په دې اړه مو په سویدن کښې د افغانستان د وتلي لیکوال او سیاسي څېړونکي تاریخ پوه اکاډمیسین اعظم سیستاني سره مرکه کړې ده چې د استقلال د تاریخ او د امیر امان الله خان د شاهکاریو په اړه معلومات ورکړی دي. همدارنګه د پروګرام په لړ کښې به د ناشناس په آواز کښې ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم رول.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼې د افغانستان په اړه بېلابېلې مقالې لیکلي دي. زیاتو غربي ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګړیو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي په اړه تبصرې کړي دي. فارن پالیسي خپرونې د افغانستان جګړه اوس د ټرمپ جګړه ده تر سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل جمهور ریاست د ځواني او پیچلې دورې تر ټولو مهمه پرېکړه وکړله، او هغه دا چې آیا زرګونه نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي، او که استول کېږي نو دا څه لپاره. فارن پالیسي وړاندې لیکي که هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خپرېږي سم وي، له افغانستان سره د تعود د پراختیا پرېکړه د ټرمپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او ښایي د هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خپرونې په لیکنه دې پرېکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسي ویلي چې د ټرمپ اداره پر تاکید کوي چې ستراتیژي نوې ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارې سره واضح پرېکړه لري، خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژي د متعدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلی شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېدله او زه د ونقیس پایلې درلودې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده او په یوه برخه کې لیکلي دي د امریکا د نوې ستراتیژي هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وټومبول شي چې د ورځپاڼې په اوله شدید اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. نیویارک ټایمز لیکلي د امریکا تازه اعلان شوې ستراتیژي به افغانستان ته د څو زرو امریکایي عسکرو تګ غوښتنه پیدا کړي چې د یو شمېر برحالو متقاعدو امریکایي قومندانانو له نظره ښایي د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په اوله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشورې ورکړي. زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربهیي ځواکونو ته د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورځپاڼې په باور حتی هغه کسان چې د ټرمپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پرېکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي تر ټولو غوره حالت کې نوې ستراتیژي ښایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړي چې په راتلونکي څو کلونو کې د جګړې لوري بدل کړي، خو هغو ستونزو ته چې له شپاړس کالو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حالت نشي موندلی. همدارنګه د افغانستان ورځپاڼو هم په دې اړه مقالې لیکلي دي. سرخط ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د امریکا په نوې ستراتیژي کې پاکستان ته واضح پیغام ورکول هغه څه بللي دي چې افغانان له زیات کلونو راهیسې انتظار درلود. ورسپار لیکی چه دا پاکستان پالا ترامپ سرگنده اونو هغا وچی هیچ کل هم دا امریکا دا پخوانی مشران لخوانه ویشوی دا ورسپار پاونا ترامپ واضیه کرد چه پاکستان لا امریکا سخه پا میلیاردونو دالر مرسته ترلاسه کوی خو بیرته دا غی پیسی دا ترهگرو پا روزولو لگول کی دی چه دا غالت نور هم دا امریکا لپار دا زغم وار ندی خو رسپار دا امریکلی چه لدی سره چې په پاکستان له ټول امکاناتو کار واخلي څو په افغانستان کې جنگ اور لا زیات خور کړي او لدی وروسته ممکن روسیې ته مخه واړوي او د رحم ترلاسه کولو هڅه وکړي ویسا ورسپارې بیا د ټرمپ اداره نوې ستراتیژي اعلان ته په اشاره د خپل لومړي مخ یو مطلب کې لیکلي دي چې ټرمپ د جګړې پر دوام ولاړه ستراتیژي اعلان کړي ورسپار لیکي چې ترامپ په نوې ستراتیژي کې امریکایي قومندانان ته د عسکرو د زیاتولو او کمولو او د هر راز ځواک او وسلو د کارولو واک ورکړي. ورسپار لیکلي که د ستراتیژي هدف په افغانستان او سیمه کې د امنیت د سولې ټینګښت وایي نو د ستراتیژي تمرکز به په سیاسي حل مسیر. ورسپار بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اول لیکلي چې د امریکا حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرو بشپړ ملاتړ کوي. ورسپار لیکي چې هغه دا څرګندونه وروسته له هغې وکړلې چې د امریکا ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا سیمې لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. ورسپار لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبان ته په خطاب کې ویلي دي چې دوی د جګړې د ګټلو توان نه لري نو ښه خبره دا ده چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښي. همدارنګه دا چې د ټرمپ دا نوې ستراتیژي به د افغانستان دپاره ګټه ولري او آیا امریکا به پر پاکستان هغه څه چې وایي دا فشارونه راولي. همدارنګه د افغانستان د حکومت په اړه چې څه ویلي دي آیا د افغانستان حکومت به هغه په عمل کې پیاده کړي او همدارنګه د افغانستان په دننه کې د حکومت په منځ کې د مخالفتونو او د حکمتیار د وروستۍ څرګندونو او د جمعیت هیز د غبرګون په اړه مو سوالونه په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او قانونپو ښاغلی ډاکټر کبیر رنجبار هم د اوسه کابل څخه زما سره تلیفون په کرښه دی غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب ډاکټر صاحب تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومني. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره منلې. تاسو مننه
خپل کرامات تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډېره مننه مهرباني مو ده جناب ډاکټر صاحب. پاس د ډېر انتظار څخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله ستراتیژي د افغانستان په اړه اعلان کړه. تاسو په دغه ستراتیژي کې کوم نوي بدلونونه د پخوا په شان ګوري او همدارنګه او دغه ستراتیژي به څومره موثره وي د افغانستان لپاره چې آیا ګټه به ولري که تاوان؟
دغه نوې ستراتیژي هم نوې ده هم زړه ده. ضرورت دې دی چې تاسې مسائل پخوا هم مطرح شوي دي په ټولو کنفرانسونو کې په ټولو ناستو کې چې هغه د افغانستان د دولت په اړه هم ده چې دا باید سپین چک نه ده زموږ کومکونه او افغانستان حکومت باید اصلاحات راوړي هم په قضایي نظام کې او هم په سیاسي او هم امنیتي ډګر کې او دا اصلاحات او حقیقی و ضروری دی باید دا کار میشی. دا زلا مسئله ده او اغا مطالبه و مختنه ده چی نعیواری کلنی پا دیولت کلونو که لافانستان و حکومت دلو دلو مگر پا دیر خواشنی چی اغا که کم نتنا پیش رفت نده کنه بلکه من پشات لی هستی. بله موضوع اعتباط میشی امنیتی مسائلو ده امنیتی بگر که اگر زاره مسائل اما قدی که بخوا هم دی در کتر واقعی چی میگه امنیتی ارگانون تجیزه و تمدیله و ملاتره که و یه واضحه نپریدی دیت بروزه نبر که او دا کار به پاینده که هم پرمخی دی او دارنگ خپل دولت افغانستان هم منگه شفوته و او یه واضحه نده او منگه و سرهی چې دا مسایل پخوا هم مطرح شوي دي چې کوم شی چې نوې دی هغه د عسکرو په ارتباط دی چې بیخي نوې خطر ده چې دوی نه هغه مهالویش د وتلو یې تعین کړی دی هغه تاریخ د وتلو یا میتب د وتلو یا کال د وتلو آغا دی نده مشخص کری او پا این زمان که تعداد یا ساکری هم نده مشخص کری یعنی دل تی خطل لاس خلاص دی خیده ایچ اروخ باری وزی اروخ چه باری پاتی کی گی او هر تون از کل چه دی واری راولی افغانستان تا او هر تون چه باری کاجی دقیقا موضوع مبهمه ده چه بخواه همیشه واضح مترکی ده چه هم دوستان و هم مخالفین و کدی خبریدن چه ده معلیش به ارتباط طرف کنده ده مهمه موضوع ده از دل موضوع چه بلتا واکنم نویده اغا لحن او لحجبه و اغا اظهارات دیده پاکستان به ارتباط داور تدیر حدا بربند دا مسائل مدرسی دا پاکستان سره چی آگا سوریستان سره چی دی متحده آلات دا جنگ کده آگا تا پنگا ورکی آگا تا دای ورکی دا پاکستان دولت او دا دیزغم ورنه دا منگ پاینده که دا متحمل کرو او بیدرنگ دا دیر بیدرنگ باید دا موضوع اصلاح او پاکستان دولت که منگه میلیاردونو دلار کمک کرده دی او اغا کمکونه منگه شرکهو او دیدن دمون مخالفین سره چه اشکر وجنی اوگی نه حمایتی اوگی تزایم کی دا موضوع پر مختلف و اشکالو مطرح شده دی او پاکستان مخاطب سوی دی چه کدا کارونه چی نو دی شهان بلالا سوال دی دا اغا پایلی هم پامده شکل را بلی دی بلا موضوع چی پامده آلوان مترکیهی او اغا دی پاکستان دی نخش به اعتباط دی او اغا دادی چی هندوستان تای دیر خراغلات سیری دی چی دا پاکستان تابن یو غد بی پاکستان بلی چی مگه آیتا مخالفین دیا نازوو اغه تیویلی هندوستان پاک لیویلی دی چه دی پر میلیاردونو دالر دلتا درستی کری اغام پر دنه دی ادامه دی در مرستو کمکونو اغا دغه تمن خراغلاف دی تاییدوی باتره کنی چه ده یوشین کراغ دی هندوستان تا چه اغا خواتر یو حد دغه مرفوزات پر نظر کنیون چه دمانگا بتایدین اغا کم حوادونه چه پاکستان ترانت که علی کلری در توقی خوابه دیمیشی او دا اوست دا موضوع بیخی روخانه ده یعنی هندوستان در توس خلاص لاس پیدا کهی در افغانستان پر مسائلو که یعنی دقا موضوع به ارتباط دی پاکستان دیر درچسته ده او دیره مهمه ده مخصوصا چه دیره نوی خبر داده چه سرورستان خطاب کرده ده چه سرورستان چه دلت افغانی اسکره وزنی و دورت امتازه بایی و دمیز افغانیان وزنی و دی و غیطه پنازه ورکی یعنی که خواهدی طالبان و بانده سرورستان خطاب نکاو او دل باوجو چه اگه هم دیره مهمه ده سرورستان هر چیوی چیه منگ غلمه ایدون یعنی دا اخکاری ورکره ده چه یعنی پاکستان که هم میزی تاکیده او نمیزی اندو او غاگی کلی پاکستان مانی چه دیر جر بیدرانگه باید درم سالو توجه دی دخوا اما دا خبرو موضوع ده دیر مهمه داده چه دی پا عمل که دیاد کتی پا عمل که آیا دا جمعه چه دی کلی دا استراتیجی پی اصطلاح چه دور دنیا تو دی اعلان کرل یه کدی متعهد پا تکیگی او دا دی بیا هم آماغ دومخی سیاست نسکی دیگی لکه چه بخوا هم دیر مسائل هم در خدمت را شوالا تا دی پاکستان پا آنوان دیر تبان پا دیر بل لحجه کابلا بل لحجه مگر اگر تای پاکستان اصلا اتنا نکاو او دی هم چوب نیگو او دی پیدل چه لوی سرخوگای دی پاکستان یا افغانستان جنگی مگر دی او تا اتنا نکاو لی تبان اتا دسی عوازیو دسی زنگسی چی افریکا خپله پامده برکن پالیسی او سیاست که دی جنگ دی جنگ دول لپار شریکه ده نو آیا در پا عمل که در استراتیجی تا امریکا تغییب و کرده که نه در بیرم مهم موضوع ده
منن تاسو د پاکستان تا اشاره وکرله همدارنگ نون د امریکه د بحرنی چار وزیر اعلان وکړي که پاکستان طالبان او نور سخت دریزو پر ضد اقدام وکړي د امریکا هدایت کېدای شي د پاکستان څخه هغه مهم مقام واخلي چې د ناټو د باندې ورکړی دی او همدارنګ ویلي چې نور چیلنجونه زموږ پر میز پراته دي او پر هغه باندې کار کوو. آیا کچیری پاکستان په رښتیا هم د خپل پالیسي د افغانستان په اړه بدل نه کړي، امریکا به په واقعیت کې هم پر دې باندې داسې فشارونه وارد کړي چې وایي؟
خو اصلا دغه موضوع ډېره مهمه ده. همدا پوښتنه مطرح ده چې آیا د افغانستان د جنګ په بدل کې غواړي امریکا پاکستان له لاسه ورکړي او که نه غواړي؟ ولې دا خطر متوجه دی امریکې ته چې ډېر امکان لري چې بیا پاکستان له روسیې او چین او ایران سره لاس یو کړي او یو دغه خلیجي اتحاد منځته راوړي چې ډېر لویه سرخوږي منځته راوړي هم افغانستان ته او هم امریکې ته. دغه موضوع ده چې له پخوا نه هم د اولس کلونو کې امریکا دا موضوع په نظر کې نیوله، مخصوصا چې تاسې واورېدي چې د رسمي هغه نماینده د وزارت خارجه د چین ارتباط د همدغې استراتیژي د امریکا هغوی خپله موضوع روښانه کړله، په ډاګه یې کړله چې پاکستان په لومړي خط د مبارزې د توریزم سره دی او هغه فداکاري کوي، ډېر شی لاسته ورکړي دي او د پاکستان زمونږ د پاکستان تللې دي چین د تایید وړ دی. یعنی دلته یو خط وویسته چې د قسمت کې چې پاکستان سره غرض نه کوي او پاکستان ته مسوي چې روان دی همداسې به روان وي او دا د چین د تایید وړ دی. دا ډېره خطرناکه ده، ډېره خطرناکه ده. ولې هغه چین هم له همدغه فرصت څخه استفاده کوي چې دغه اختلافات د پاکستان او د امریکې چې ډېر څو لسیزه ډېر مهم متحد دي امریکي وو په دغه منطقه کې دغه اتحاد کې واخلي او دوی به چې اختلاف راوړي او پاکستان خپل شي. قدم دا لوی ګزار دی د امریکې په ګټو او لویې ګټه د چین ته او د چین ملګرو ته چې هغه د شانګهای بلکونه دي خصوصاً دي چې دا موضوع هغه دی. دا موضوع دغه نزاکتونه او دغه ستونزې لري چې یقینا زه په دې عقیده یم چې هر څه زر باید دغه موضوع حل شي او لار زه په دا نه دي لنه که پاکستان دولت هوښیار دولت وي نو دوی باید سم په لاره لاړ شي، امریکا له لاسه ورنه کړي. دا عین زمان کې چې چین سره ښه روابط لري لکه پخوا د دواړو خواونه ګټه پورته شي او یو خود ته ولوږدېږي. مګر کاته کوتي د لنډ غدیدي نظر او هغه نوي پراخ نظر نه وي دي دغه هغه سیاست مدارانو سیاست ګزارانو نه دي دغه دغه حالت نه چې تر اوسه ګټه اخیستلې په افغانستان کې دغه ګټه اخیستلو ته ادامه ورکوي او لیکي باندې رای نه وسي او همدغه حالت ته وساتېږي. لکه پخوا همیشه اعلان کوو چې موږ سوریستان دي سری دي او دلته نشته او موږ دوی باندې ګزارونه کړي دي، همدغه دروغ به دوی ته لږ هم تکراروي. لکه دا څلوېښت کاله کې چې دا تکرار کړي دي چې زموږ جمهور رئیس ډېر یو ښه خبر وکړله چې ما یې تصور نه کوو. یعنی دا څلوېښت کاله پاکستان د سوریستان نه حمایت کړې ده او دې ته متوجه نه شو چې هغه دلته په دا جهادي تنظیمونه ولو نو هغوی هماغه سې اعمال سرته رسول لکه طالبانو چې سرته رسول رښتیا هم دوی هم په دې شک نشته چې د معلومي د سرونه یې پرې کول په کودکستانونه کېدو په نوانڅکو کې به موږ خوبل د اطفالو لپاره په مقاصدو هغه د اوبو ذخیرې مسلینه ولې او قلمونو کې به موږ خوبل او هغه ته اوبو جهاد ویلېږ وختي او مامورین د دولتي سمول ادامه ولې بدون د دې چې هلته کوم محاکمه وي په سلګونو په زرګونو همدارنګه کارونه دوی کړي دي او انفراسټرکچر یې له منځه یوړل کول، پلونه یې وران کړل، سړکونه فابریکې دا ټول کارونه د دې د موږ رئیس جمهور اول وار لپاره دغسې یو خبر کوي چې دا څلوېښت کاله ده پاکستان د یا افغانستان په مقابل کې له سوریستانونه حمایه کوي. نو اوس پاکستان ته دغه استراتیژۍ ته خپل تغییر ورکړي، خو ملځپېښې د یو آرامي داسي دی دا هم فکر کوم چې د دې کې د باندې خوندي شي او کدا مقاومت وکړي امریکا بل لار نه لري د انتخابو کې ګرین دې خواسته د سواد د یابه د افغانستان جنگ دې نه لیدي او په دې کې نو دې مجبور دي چې بیا دې اسلام غره دې خوشي کی او دا دې خوشي کی د خپل هم پیږي چې نو تر خو دې ټول د دنیا ته مې سترګي چې دلته بیا دې د عايش فراسي کی او دلته به دې ایزازاني علي دې به ټول د دنیا باندې دې حملې کې شدا کړلې نه په پایین کې نه منلې شي او نه خپل په فائدہ اعلان نو هغه یو اگر هغه دې یو سترخه
همدارنګ د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل چې په نوې ستراتیژي کې د خبرو موضوع د طالبانو سره هم مطرح ده او پر طالبانو غږ وکړي کچې د ترهګرۍ څخه لاس واخلي او د خبرو تاجر همدارنګ د دولت یو برخه وګرځي دی کېدای شي چې دې سره خبرې وکړي آیا طالبان به د دې دغه خواسته ومني او دوی به د سولې لار خپله کړي په دغه لاره کې
ګوري طالبان دوه برخې دي یو برخه هغه دي چې دوی په پاکستان او د پاکستان په خاوره کې دوی هلته خپل هغه لري یا د قرارداد لري او د دې رهبري هلته د کورونه لري او هلته خوندي دي او هغه شوراګانې دي د کوټې شورا ده د خاور شورا ده او د دې هغه د قومي ګل ده البته د غدري قومي راکز دي طالبان البته دي چې اصلا غوښتل طالبان په ول کې د جرګې په کنسان کې هم د غدري شوراګان کې چې د ایشای تر رهبری لاندې دي چې له موږ جوړې و عمل کوي دا د بل برخه طالبان هغه داخلي قومندانان دي داخلي قومندانان دي چې بیا څنور څه کوي نو چې تر څه پورې او دې په کړي او هغه سیاست چې تاسو ته ویل دي نو په دې کې خو هیڅ وخت نه کې دي نو ته نو یو څه چې بده چې تقریبا چې د دې په والي کې تاسو ولې سیمه یار قوم او استاد به وي چې په دې کې دې سلمه قومندانانو سلاسي خود له پروتوکول نه انځل کړل او دې لوس سره ته هغه د راغلي په پاکستان کې لوس سره او دې دې موږ ټول قوت په کابل کې ولې دی او زه خبره دې شاهد نه یونی وکړی رئیس ما او کابل کې پات لږ وکړه چې په یو کتاب ګارد وا د خوانی لوی ملي اردو د یاسر جمهوری یو کتاب هغه دا ټول تنظیمونه کله یې خاطر ځلول تر بل خاطر ځلول دا ټول حکومتونه کابل تر کړل شي او او دی هغه خپل هغه ایس ای چې د دې واز هیڅ نه دلدل او د دې داخلي کومندانانو چې هغه د دې ډیر قوي خلکو وي ټول په ستمه کې یا سلامي شي وا یا دولت کم تنظیم دی دل دا کار دی نه کوي دا کار دی موافق نه دی دا کار چې د سیاسن کم پلان او نقشه نه دی مې بارا څو ورې دا موضوع مطرح کړی دی چې ولې دې دا کار نه کوي یعنی د کړي ادا د تاسو په وړاندې او د دې ته له کوم پیغو اصلا دا نه مو ته مساعد ده کدي دا خلای نه تر اوګلی او سوري تر اوګلی او د ته پلان جوړ شي یو نقشه جوړ شي نو دا به خو نهایت بریالي اكو
همدارنګ لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړل چې په نوې ستراتیژي کې د افغانستان د حکومت څخه هم د پخوا په شان غوښتنې سوي دي د فساد او د حکومت جوړولو د دې پر آیا افغان دولت به وکولی سي چې دا غوښتن ته بیا هم جواب وایي او په داسې حال کې چې خپلم په بحران اخته دي
ډېر مهمه نوې موضوع کاندکه اړوند دا و چې سم ویل شي موږ په حکومتدارۍ کې مداخله ختم نه کړو هغه هغه څه چې دوی غواړي خپل حکومت یې سنبال کړي نه څه کېږي او موږ هلته کوم شرایط جدید حکومت جوړولو په اعتبار نه لرو یا چې دا به هغه د نړۍ خبر د خاني کې د لوی خدا مليشه دې 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 هغه کوي نقش له د دلته په دالي چارو کې د افغانستان لیدل ته خدای شي نو اوس جمهور رئیس چې دا امکانات مسلمي د بعد اصلاحات راوړي په اداري دې کوي اصلاحات راوړي په ځان خلاص کې د معاملو نه چې ټول سړي دي او قانون تدبیر کی په دغه بعضی خلکو له حمایت کې د لدیوی د بلګر خارجي ملګرو لخوا دا ډېر مهمه موضوع ده چې دوی اصلاح اخلاق کدریسیایی او که دا بجایم که دا خبری او که زیاب شدیا دیدی استخباراتی ورگانون هرچی جواری کهی لکترون فیسی کول اگه دیر دیر خطرناک همه چونه دیر دیر جلب همه رابریز دولت کنی اواسی اسم کول سی غدیزی لیی پا زیاب کی زیاب پدی یک شدیه همه چه اغلو یا خلا نشکون پدی استراتیجی که امداده شدی دا خبر چې کړې وه څنګ دي چې دا موضوع صراحت مطرح کړې وه چې د قاعده ایالات د افغانستان د مرکزي دولت نه حکومت قوت حمایه کوي او دوی غوښتنې چې د یو قوي مرکزي دولت وي چې له کومه ځایه چې دلته جنګ دی او تعدد د مراکزو قدرت ته اجازه نه ورکوي او دوی د قانون په تطبیق کې حمایه کوي د مرکزي دولت نه دغه درې ټکي که دوی راوړي وو نو دا یو انقلاب وو په استراتیجۍ کې او په عمل کې هم دوی دا کار کړی او جنګ ختمې دی په سل پسلو کې جنګ ختمې دی بالکل د شک ختمې دی ما همیشه دا خبرې کړې ده او وایم چې په صلاح جنګ نه ختمېږي د خلکو په بلنه د خلکو په ملاتړ جنګ ختمېږي او دوی تر اوسه پورې خلک له لاسه ورکړي دي په کلو باندو ولایاتو ولسوالیو کې جنګ پراخېږي او طالبان هم لمدغه فرصت نه استفاده کړې دی او دوی تجهیزیي تدریمیي کومک کوي نو دوی خلکو سره چې ناراضه دي او دوی په خپل لیکو کې تنظیموي مګر او دوی هم دا خلک هم فقط د نارواله لاسه کې دي هلته د ظلم و ستم له لاسه دي هغه کرکې چې لري د فاسدې ادارې په مقابل کې هغه چا ښې وغوښتلي دي هلته که دغه درې موضوع دوی سم خپلې ستراتیژۍ کې راوړي وه نو واکه د استراتیجی او په حالت کې دی په دې مطمئن وای چې هغه میلیارډونو ډالر چې دی په تجهیزات او په ضروري مسایلو کې او په اردو کې مصرفوي هغه به په دغه احسان لار دغه دوی خلاص راغلی وه او هغه به بیا خرڅ شوي دي او ملاتړ به د خلکو ترلاسه شوی وه او مخالفینو به بیا د ښې ځای نه درلوده په کلو باندو کې دغه موضوع نشته وړاندې لګي چې دغه ستراتیژي اعلان شي امریکا غږ کې بی بی سي کې ازادي راډیو کې همدغه موضوع ما په ډېر مفصل شکل مطرح کړی دی چې که پناه نظامي حق ولري امریکا ناکامه ده په افغانستان کې په هېڅ ډول پناه پاکستان لامل د جنګ نه ده دلته خپله موږ خپل لامل د جنګ یاسو که موږ اداره پاکه نه کړو که موږ فساد نه پیږي که موږ قانون یو شان ترتیب نه کړو په خلکو خلک د موږ سره مخالفت ته کوي او خلک به دې سره جنګېږي په مختلفو نومونو خپله به ځان ته جبهې جوړوي او دا کار شوی دی په مراتبو په افغانستان کې همدغه دغې سفلې د کومه سرې نارضایتي لامل یوېستو چې دوی امکانات د دوی پیدا کړلی چې دوی هغه جبهې جوړې کړي په مختلفو کلونو د دغه څلوېښت کلونو کې نو دا موضوع هغه بنیادي موضوع ده چې همیشه ما مطرح کړی دی چې دا شتون نه لري د هغه په سم په دغه ستراتیژي کې او زه به وړاندې وایم چې دا ستراتیژي هم په همدغه دنیا ناکامه ده که دوی داخلي اصلاحات قوي ادانه وړي او خلک په ډګر کې شریک نه کړي په خپل کارو کښې شوستاشي چې دي راټول شوي دي خلک په مضمونو کې فقط یو ډېر محدود فیصدي د خلکو چې هم صلاح لري هم پیسې لري هم اقتصاد یې په لاس کښې دی هم دولت یې په لاس کښې دی هم ظلمونه کوي هماغه مطرح دي امریکې ته هماغه مطرح دي نړیوالې ټولنې ته او د افغانستان حل تېر شوي دي که دغه موضوع په اسلامي سیمو جنګ
د بلې لوري څخه په داخل د افغانستان کې مخالفتونه د دولتي چارواکو ترمنځ هره ورځ نور هم زیاتېږي چې نوی اطلاعات چې په شمال کې جوړ شوی دي د دوی رهبران آر یو جنرال دوستم محقق او عطا محمد نور دولت ته ګواښونه کوي په خاص ډول عطا محمد نور تاسو د دوی دا ګواښونه څنګه څېړئ؟ دغه مستقیم
اعتماد نشي زما د مخکې خبرو ته دا متحده ایالات مرکزي دولت نه حمایه وکړي یو قانون به دوی تبدیل شدلی چې هغه د ټول موضوع حلېږي سل په سلو کښې حلېږي د مثال په ډول والي د مزار تر اوسه پورې هغه د خپل ځای ناست دی او هغه چې اخطا کارون دوان که تاوین تاکیر که دی مرکزی دولت او تو کنتو چی نیشی دیلی خیمائی تیگی نو دخطور تبی تیگی چی داکیر دلی بان دیلی خواه آقا قوات چی بی فکر که چی گویا دای دیولوی او خلق برا او پاره یو زلک بگرنی جا باوازی چی آقا پر تشتایی دون شونی نیده آقا لنس نفره ایدو شا دنیزی بگار او سردی خلق چی مکانات او سردی مسلح غنبی ملیشه نبی دا مسلح ملیشه خلق تراسی خلق بخبلا دی رسی خلق بخبلا دی کاری بسیل ولایت کاری اندسی مثلا دا دی ربانی استاد ربانی زی چی دیپلومات نو معبودی که وزید خارجی تو دا خو دا رسی جلدی سلوی صلاحیت کرده دی مگر این دمور ایسا دا نور وزیرانی یا طالبان مشخص کرده یا کنید سر بسر بسر چیو کس رای تو نصفر از نده کرده ایجی لپر ازای حمایه چیزی در حمایه او تد باید دپایتی تیجی در متحده ایالات در استراتیجی در نده یا کن شما مخشی مطرا کرده کم استراتیجی نده نده زلاده اما اگر زلاده بابولالی دی چی جنگ نخط میدی او لوی لامل دی دی بی نسلی دی بی قانونی او عدم دی حاکمیت دی قانون ام دغه دلې چپلې دي چې دي د جنګ کې خپلې ګټې خوندي دي او دې پیږي چې یو مرکزي قوي دولت نه څراغ یې نو کدي به حتما قانون تدبیر کېږي اوله پوښتنه به دا وي له همدغه خلکو نه چې تاسې خو دغه لس کاله پنځلس کاله دولس کاله پخوا څومره جایداد چین درلودل اوس دغه ټول ملکیتونه چې تاسې پیدا کړي تاسو کوم تجارت کړی او څومره مالیه ورکړې ده دا هم کله چې کړی دي ټول مسله هغې قانون باید طبي تدبیر شي او هغه کار نه کېږي تر دې چې هغه چې کوم چې ما وویلې نه دي چې واقعا ستراتیژي د متحده ایالاتو د افغانستان په اړه فنا نظامي نه وي حکومتداري په اړه باندې د قانون د تدبیر په اړه باندې د دا د سفرې چې مخالفتونه کوي دې ته وګرځم ستاسو پوښتنې ته یا هغه هغه دی دا حکم یو هغه دی یو کاغذي دبرونه دي چې دوی تر شا هېڅ قوت نشته دې خپل سرمایه باندې دریږي دوی هېڅ وخت یې غرو ته بېرته نه شي کتلی او څوک ورسره نه خېږي مګر سرکوزی یې جوړ کړی دی ډېر لوی او حکومت یې بې پته بې عزته کړی دی او هغه کوم وجهه چې په حاکمیت کې ولري هغه یې له منځه وړي ده دا کار باید اصلاح شي او متحده ایالات او نور زموږ ملي ملګري باید له مرکزي دولت نه پوره او کلک ملاتړ وکړي مخصوصا د قانون په تطبیق کې
څو ورځې مخکې د عطا محمد نور او د ولایتي شورا د وکیل ترمنځ یو غټه موضوع جنجال راپیدا سو چې دا بیا محکمې او څارنوالۍ ته مراجعه سو تاسو په قانون لحاظ دغه جنجال دی ترمن څنګه چیړي چې یو والی څنګه کولی سي چې د یو شورا وکیل وډبوي او یا دولت هم تر اوسه پورې په دغه اړه باندې چپه خوله وتپاتې؟ دا خو هماغه
موضوع دی چې ما نیمه ورته ګوتو ونیوله. دا هغه خلک دي چې دوی معاف دي، معافیت لري، دوی باندې قانون نه تطبیق کېږي او باید څه په ټولو کې تطبیق شي. یو مسله خو دا حیات اوس اعلان کړلی چې دا د پولیسو نه دی ولی د عطا محمد نور ملیشه و خپل هغه محافظین چې هغه خورا ډېر دي سلګونه دي چې هغه خپله پوښتنې ول دی چې یو والي ولې باید ملیشه ولري هغه خلکو دي ولی دی هغه هم امنیت ته مدې دي ولی کور ته دي ولی دی والي او دا چې آثار دي ضرب و شتم او د غږ پرېښېدلو ټوله دنیا ولیدله خو به تاسې لیدلي چې نیمایي غږې نشته هغه خپله خولې نه شي کولی یا هغه د سر جراحت یا هغه خوشبخانې دوی چې تشکیل شوی دی یو څوک مجرم دی یو څوک باید یو چا نه باید پوښتنه وشي او یو څوک باید مجازات شي دا تقریبا شدیده دی موږ ښاغلي دوستم هغه واقع ده چې دې قسمت کې هم یقینا د دې مطمئن نه چې دغه نوې ستراتیژي د امریکې کې تغییر راغلی همدغه المان نو حکومت خلاص ولري نو هغه څارنوالۍ به دا موضوع تعقیب کړي او هغه به دا متهم به په مجرم بدل شي په محکمې کې او هر څوک چې زه نه وایم دا به څوک وي دا تحقیقاتو په پایله کې به معلوم شي چې څوک تر کومه حده دلته هغه مفسر دی او هغه ستونزه لري د قانون سره او څوک کمکشی باید مجازات
ام دارنگ ایک متیار تیر وروزی که ده جمعیت پالا و ده مسود پالا باید خبری وکره چی بیا ده جمعیت رابران مخبرگون شدل دی تاز دی داغ ده خبرو ترس یا ده خبرو داغ و منکشا و جنجال چنگ چیری چی های افغانستان با دی بیا ده بحران خواه تبو نیزی؟ دی پکنه
که چیزی ده امکان شدل دی چی افغانستان اوست که در اشتل دیری که دوران تبدیلی و آب شرایط میلیون و کلیل و نیست پاکستان که بیشی دل شرایط او دا کار دیده چی کوره کتی ایدان او خبال هم در جرعت دلی شدی سور رو کردی در خبرو مناقشه بودی تر نیجی دی پخانی دخمانی لری او دا ویناوی دی خاضل حکمتیار دا اماغه حکم مسائلی شدی خبر افشا کی چی گویا عمر مسجد لار ورده گو تاو آلتی اختلط پلسا ورکرلو کالبان تی بلن ورکرلو دا خبری دا من کدی خبر دو پخوا اکنو پیار شدی افشا کی دی با دکتا جواب ورکی شرکیان ایتا دروب دا بی خوی فقط یو غیر مستقیم تر شرکت خاغلی عبدالله پی دی وزیران ایتی شوراکی کدی اکرلو شفاز خلص خلصی خلاصی زمینگه قهرمانان و زمینگه رهبران دیدی پتو بیزد دیدی و داخل کار نده مگه داشتی دا کار آمیر رسید کرده و کنو کرده که دیدی سمت دیدی چیو نبیده نو دا دیدی اخبر نیدی کارو ندی چیزی که دی اقیده اینه چی دا هم اغا موضوع دی چی تروس پوری پارونی چوکات نده وکنی چیزی گوپی دانه دا ارزیادی کنه چی سوک چا دلتا قانون ترسکین دا پیدا کلی او دا تاکید بکن جرم سلائی دی آزادی دا بیان دای حال سو کتن اگا اقایت آزادانه دا اون داندی بیانی خود اگا جبها دی سری جگلی اسمتیار واقع کرن قرد خبرو داندی سنو سفوری دید اگا یو حالت دی دی اعتدال او جو اتشرف ساتله او بلدی چی اکمتی اغراغی او جو بعد ملاحظاتی تنجر کنیول لگه بر بلدی ترگندولی دی دی تنا دی اکمتیار دی قسمت کنی بلکی دی شورا دی آوری دی فل دی اعتدال چی دا موضوع افشا کنی چی بخواه سونه که دی بعد وقتی که دلی چی ادا شورا دی آوری دی فل دا اکمتیار خبر دکینا او دا مصالحه شورا دی یو دغه استراون دي شورا دي علي سننه امدا ويل کي دل جمهور دي استقام او هغه فيفته دي هم ونازو هغه شوف يا لمي سره نه دي او وقات شوي دي چې هغه هغه په دې کارمان او دا کاري او څه ته په بل ډول ویل چې کوڅه کړي نقش شورا دي ملي د سلې د مې ته خلای نه چې نه دې 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 د صالحي کې او شورا دي علي دي سلا فقط دي چې داخل دي چې دولت ته معاف ورکړي او دې هیڅ جواب نشي ورکړي یا کوم خبرې چې موږ به دېونه کلو کې د شورا د علي صلی الله علیه وسلم په کول کې په تیاره ما مغه تکرار کړې دي د خبرې شاعت کړه یو دغه موضوعات او استفادې چې دي هغه اساسي حقوق په الوان کې اساسي قانون ورکړي دي په تیار کم او عبد الله تام نور کم چې د خپل قائد بیانې او دا قائد نو خدای شي خلق په خبرې او خلق خبر شي کوم را وزن لري او کوم کله چې دا د دې د اندازې چې دې خپل ځای کې یا په دې کې چې کوم چې دا تاسو یې چې د څه په داسې په جنگ بدل شي دې تر نه زیاته امکان نشته کته یې سره شرایط په افغانستان کې نشته
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو چلونکو او قانون پوه شاغلي ډاکټر کبیر انجبر تاسو د ګټور خبرو او شمو معلومات نه ډېر مننه تاسو زیات برلټوبونه غواړم قدر منور دن کو دا چته رونی د اتوشتم دا سات برابر و د استقلال د ور سره د یو شمیر اور دن کو د غشتونو سره سم یو ور بیا د استقلال د ور زی او په خاص د غول د میر امان الله خان د کارنامو او ویارونو پاره په سویدن کې د افغانستان د مشهور لیکوال او تاریخ پو ښاغلی اکادمیسین سیستانی سره مرکه کړې ده چې دا دی ستاسو پاملرنه ورته کړو.
بله سیستانی صاحب سلام، شما را از رادیو آواز دوست زحمت می‌دهیم. خوشحالم از اینکه شما را با خود داریم. تشکر از شما از این که در آستانه تجدید استرداد استقلال کشور هستیم و خود شما یک تاریخ نگار و هم کتابای زیاده در مورد تاریخ افغانستان نوشتیم. اگر لطف نموده در مورد چگونگی و اهمیت این روز تاریخی به شنوندگان عزیز ما معلومات دهیم.
من خدمت شما و شنونده های رادیو آواز دوست مراتب سلام و احترام خود را تقدیم می کنم و به ارتباط سوال شما باید عرض کنم که روز 28 اسفند مصادف است با 18 آگوست که روز تجلیل از استرداد استقلال افغانستان است. البته این روز سال 1919 بعد از توشیع پیمان راولپندی توسط اعلی حضرت غازی امان الله خان برای مردم افغانستان ابلاغ شد و این روز به عنوان روز استقلال کشور خود مردم افغانستان شناختند و از روز تا امروز مردم آزادی دوست و استقلال طلب افغانستان این روز تجلیل میکنند، به خاطر اینکه پدران و نیاکان ما به خاطر بدست آوردن آزادی خود از زیر سلطه استعمار انگلیس که در وقت آفتاب در قلمروش غروب نمیکرد با دادن خون خود بدست آورده بودند، به خاطر گرامی داشت از فداکاری ها و جانبازی های پدران و نیاکان خود مردم افغانستان این روز گرامی میدارند، تجلیل میکنند و کودتای هفت ثور هر ساله در افغانستان از اول ماه سپتامبر تا روز نهم رخصتی عمومی بود و در تمام شهرهای افغانستان این روز با باز و آواز و اتنهای ملی و آوازخوانی مراکز ولایت افغانستان و در پایتخت افغانستان تجلیل میشد و هزاران فرد از هموطنان ما در زیجت شرکت میکردن و در روزهای خوشی داشتن که واقعا روزهای قابل یادآوری است و در طول سال که میگذشت مردم با سرهای پر از غرور آزادی طلبی و حق طلبی این روزها را گرامی میداشتن و شادمانی میکردن. این حرفهایی بود که به مناسبت روز 28 خدمت شما برداشتم.
تشکر سیستانی صاحب. از نظر شما استقلال افغانستان بالا انگلیس ها به چه شکل قبولانده شد؟
شما میدانید که در آغاز قرن 20 پس از مرگ امیر عبدالرحمن خان در روی کار روی قدرت آمدن امیر عبدالله خان افغانستان از دولت نیمه مستعمره بود، به این معنا که در سیاست خارجی خود آزادی نداشت، روابط دوستی و اقتصادی و تجاری و سیاسی با کشورهای بیرون از افغانستان نداشت و تنها در مسائل داخلی خود حکومت یا شاه یا امیر اختیارات داشت که مردم را بگیر و بزن و ببند و خلاصه یک نظام مطلق العنانی بود که مردم از دست استبداد مطلق شاهی پسند آمده بودند. ورود مجدد علامه محمود طرزی در افغانستان و نقل راجل اخبار افغانیه و محریری محمود طرزی و پخش اندیشه های ملیت خواهی و استقلال طلبی در فریده گروه از روشنفکران و استقلال طلبان و آزادی خواهان و وطن پرستان طور هم جمع کنند و قبل از همه شهزاده امان الله خان پیرویدی از این اندیشه معمولی ترجمه شد.
مخصوصا محمود طرزی زمانی که طریق دادن دو دختر خود در خانواده شاهی گویا به سلطنت پیوند پیدا میکنند، محمود طرزی با بسیار هوشیاری و بسیار یکی این اندیشه های استقلال طلبی را در وجود عناصر آزادی خواه دربار تجریح میکنند و به این ترتیب جنبش به نام جنبش مشروطیت دوم در افغانستان ایجاد میشه که حلقه از این جنبش یا حصه از این جنبش در دربار توسط شاه آمان الله گذاشته میشه و ریز این حلقه به بیرون از دربار هم تنسیه میافه و در وقت همه روشنفکران استقلال طلب و ضد استبداد گویا از این جنبش استفاده میکنند و در حلقه های 10 نفره یا 8 نفره اینا تشکل میکنند و فعالیت های را روی دست میگیرند و گویا ارگان نشراتی این جنبش با وجودی که یک ارگان دولتی بود یا رسالت الاخبار برای این حاله که از شاه تعریف میکرد اما اندیشه های آزادی طلبی و استقلال طلبی هم اشاره میداد. به این ترتیب زمانی که یکی از مقالات بسیار زننده و بسیار پرحرارت به نام ای عبدالفلاح به قلم سیرانگیز و انقلابی محمود طرزی نشر شد، در این وقت ترتیب تعریف از استقلال، تعریف از آزادی، تعریف از حریت و همچنان از رقیت و از زندگی در زیر سلطه بیگانه را بر مردم و بر روشن فکرا تشریح می کنند و با وجود که نیمه این مقاله چاپ می شه این جریده را امیر گلله خان مصادره می کنند و مدیر جریده را به مبلغ 28,000 افغانی هم جریمه می سازند، یعنی محکوم به این داره که باید پول بپردازه، ولی محمود طرزی توان پرداخت این پول هم نداشت، ولی شاهزاده امان الله خان داماد محمود طرزی پول از جیب خود میپردازه و مجددا این جریده مقصد پروازش بسته میشه با وجودی که چندین بار از طرف حکومت هند برطانوی رسما به امیر گلله خان دستور داده میشه ایراد داده میشه که این جریده را ببنده و ورود این جریده در کشور هند برطانوی ممنوع بود و همچنان در کشور شوروی ورود این جریده ممنوع بود. به هر حال این جریده الهام آزادی خواهی و استقلال خواهی برای روشنفکرا میداد. روشنفکرا بالاخره به این نتیجه میرسن که یگان معنی هر اقدام آزادی طلبی وجود امیر گلله خان است که گویا در تحت نفوذ و تاثیر دولت انگلیس است باید از بین برداشته شود. هموز که یعنی جنبش مشروطیت تصمیم میگیره که باید امیر گلله را از میان بردارد، هرچند یک بار یک سوی قصد در کوچه شوربازان در او علیه امیر گلله خان میشه اما امیر گلله خان کشته نمیشه و ولی امان نودین به عنوان زارت یا به عنوان کسی که این مرمی را به سوی امیر سید کرده این تجهیل میکنند و به شدت تحقیقات شروع میشه و مصطفی محمود حسین مصطفی الممالک سیفانت از محمود حسین خان پدر اسباط خیلی خیلی است و امیر گلله خان اطلاع میده که معرکه پشت سر این حادثه امان الله خان و مادرش است، چون در این وقت امیر گلله به تفریح به لغمان رسته بود و قرار گذاشته بود دهی که پس از برگشت از لغمان هم درامان لودی و دستیاران از را یا رفقای از ایره که بارت از عبدالهادی داوی باشد و تعداد از جواران رادیکال دیگر دستگیر کرده بودن اینا را دقا بکنم و ایداب کنند، این محکول کرده بود برای برگشت از لغمان و به این وقت اعضای جنبش مشروطیت متوجه میشه که اگر امیر از سفر برگشت شاید باز دست به خونریزی و قتل اعدام آزادی خواه بزنه، بنابراین اینا هم پلان خود را پیش میدازن و در یکی از شبها شب 19 فوریه سال 19 میلادی با تفنگچه امیر اونا را در سازای کلگوش لغمات میکشن و با کشتن از او پرچند برادر عزیز سردار نصر الله خان که در جلال آباد است او خود را به عنوان عزیز اعلان میکنن، اما امان الله خان در کابل سلطنت کارکار خود را قبول نداره و خودش ادعای سلطنت را میکنه. زمانی که این احوال به نصر الله خان میرسه، نصر الله خان هم از سلطنت استعفا میده و به امان الله خان بیعت روان میکنه. به این ترتیب با روی کار آمدن امیر امان الله خان در رأس دولت زمینه و شرایط فراهم نه که مشروط خواهان و نیت عالیه که داشتن و اوی باید از استرداد استقلال افغانستان از زیر بنگال و سلطه استعمار انگلیس بود، این زمینه فراهم میشه و قبل از اینکه امان الله خان تاج سلطنت به سر بگذاره شرط میگذاره بر اون محصل که من به شرط این تاج را سر خود میگذارم که ملت افغانستان به من وعده بسپارم که استقلال افغانستان من از کام دشمن بکشم و استقلال افغانستان را به دست بیارم. به این ترتیب یعنی با شرط به دست آوردن استقلال افغانستان امیر امان الله خان تاج پوشی میکنه و مسجد سعیدا نطق بشار گرم و برای میکنه و به مردم افغانستان این بشارت میده که من استقلال افغانستان هم به دست میارم و به شما وعده میدم. و در یک نطق دیگه در کوچه مرادخانی برای 4 ساعت این سخنرانی میکنه و مردم افغانستان هم برای جهاد در مقابل انگلیس اعتراف میدن و از اونا میخواه که نیروی انسانی و بشری و توان و انرژی خود در راه اصول استقلال افغانستان باید به کار بندازن و ملت افغانستان هم با سر جان از این خواست پادشاه جوان افغانستان که علی امان الله خان در این زمان 27 ساله است و لباس سربازی را وطن داره، اونا هم اعلام آمادگی میکنن و در تاریخ 13 ماه اپریل علی امان الله خان قبلا به دولت انگلیس از استقلال افغانستان صحبت کرده بود و چون جواب به امیر نمیرسد در دربار جلسه دایر میکنند که در از او سفیر انگلیس هم دعوت شده بود. در حضور دیگر سفرهای کشورهای دوست امیر امان الله خان یک بار دیگر استقلال افغانستان مطرح میکنند، خود به کشور خود را به عنوان یک کشور مستقل و مساوی با کشورهای دیگر جهان اعلام میکنند و برای سفیر انگلیس هم میگه که آنچه را من گفتم توی نماینده انگلیس هست مرا فهمیدی یا نه؟ و نماینده انگلیس هم از جا بلند میشه میگه بله من فهمیدم. و خلاصه در اول می نیروهای سپاه افغانستان با امو اصلی وطنی و محلی و سراهایی که از جنگ آور دومی افغان انگلیس افغان ها به دست آورده بودن گویا آماده برای پیکار استقلال در برابر بود استعمار یا انگلیس میشن و در سه جبهه نیروهای افغان حرکت میکنه، در جبهه مشرقی در جلال آباد، در جبهه جنوبی در خامت تل و در جبهه قندهار. سرانجام پس از یک ماه جنگ با وجودی که نیروهای رزمی افغانستان از لحاظ کلی و کیفی در برابر 300,000 سپاه انگلیس که مجهز با توپ و تیاره و جنگ‌افزارهای مدرن بودن و با سرها تیاره جنگی شکل داشتن خیلی قابل مقایسه بود، ولی از آنجا که افغان ها مردم آزادی دوست و استقلال طلب و عاشق آزادی هستن در جبهه جنوبی نیروهای انگلیس با شکست مواجه میکنن و چندین جبهه و موضع استراتژیک انگلیس نیروهای افغانی میگیرن و سرانجام انگلیس ها مجبور میشن متارکه را اعلان میکنن و برای مذاکره آمادگی نشان میدن و نماینده افغانستان که سردار عبدالرحمن رحمانی باشه، سردار عبدالرحمن نماینده افغان در دیلی هستن، ایره در پیشاور میارن و توسط هست ایره میفرستن که امی پیغام متارکی جنگ به امیر امان‌الله خان برسونن و این مرد توسط اسب از پیشاور تا کابل به ظرف 5 روز این پیغام رو میرسونن و قبولی متارکی جنگ از امیر امان‌الله خان میگیره و دوباره با جنگ با باری هست ظرف 5 روز دیگه خود رو به پیشاور میرسونن چون انگلیس ها زن و فرزند و بچه های را گروگان گرفته بودن که اگر تو بری و در جواب نیاری ما زن و بچه را یا زندانی یا میکشیم. به این خاطر این نفر این پیغام میرسونه و باب مذاکره شروع میشه و از طرف افغانستان هیئت براون‌پندی پاکستان فرستاده میشه تحت ریاست علی احمد خان والی کابل و عبدالعالی خان داوی و خلاصه به این ترتیب این قرارداد یا قرارداد سر راولپندی به امضا برسه که این قرارداد به تاریخ 8 اگست اینا امضا میکنه. اما وقتی که هیئت دست برمیگیره تا کابل 10 روز در بر میگیره تا زمانی که به حضور شاه میرسه و این پیمان صلح شاه توشیح میکنه این برابر میشه به 8 اگست برای مطابق 28 اگست و همین روز شاه امان‌الله خان به عنوان روز آزادی و روز استبداد استقلال افغانستان اعلام میشه. روز از شرایط جنگ استقلال.
جناب سیستانی تشکر از توضیحات شما. بر همه ما معلوم است که استقلال افغانستان توسط قهرمانی های امان‌الله خان و همچنان فداکاری های مردم ما که با قیمت خون جانشان تمام شد به دست آمده است. ولی اگر از مردم به این نتیدن که همه ایشان دست انگلیس بودن و نظر شما در این مورد چی است؟
نظر خنده میگیره کسانی که چنین استقلال میکنن اولا از دو حالت خاری نیست. اینا افراد هستن که به دستور و به اشاره دشمنان مردم افغانستان به دستور و اشاره دشمنان آزادی و استقلال افغانستان یه افتار میذارن یا اینا کسان هستن که اصلا از تاریخ این کشور و از این روحیه استقلال طلبی افغانستان و از عشقی که در قلب و روح و جان مردم افغانستان نسبت به آزادی وجود داره اطلاعی ندارن. ما تا میبینیم که عناصر به عنوان عناصر روشن فکر هم خود رو میگیرن روز به نام اعلی حضرت شاه امان‌الله وادی را مورد توهین و تعقیب قرار میدن و تا این احساس استقلال طلبی میگیرن به ریشم میگیرن. این ریشم به حضرت امان‌الله خان به او نیست بلکه ریشم دادن و به براش آوردن به خونهایی است که برای گرفتن آزادی و استقلال افغانستان در ایران ریخته شدن. شما در نوآباد بیرزنگ در اونجا یک مناره است و در اون مناره لست تمام سربازان افسران و جنرالان افغانی است که در جنگ استرداد استقلال افغانستان چه در جنوبی چه در قندهار و چه در ننگرهار و در ریخیبر اینا خونه های اینا ریخته شده و هدایت دستور عرادت امان‌الله خان نامه های از افراد در روی سنگ حک شده و این بیوان یک یادگار گذاشتن تا سرزندان افغانستان این نامه ها را وقتی میخوانند سر حرمت احترام به اینا خم کنند و اینها سرده است سرده که در روی سنگ حق شده این چطور میتونه کسی آموش کنند. این مگه امکان داره که انگلیس خودش از جهت مقل شهر از جهت منفعته که در این منطقه در طول سالها برش میرسید از این چشم بکشه و خودش بکش ما بیاییم افراد ما را بکشن در حالی که با انگلیس این اقدام آزادی خواهانه مردم افغانستان و همی ادعای استقلال طلبی حکومت افغانستان در برابری حضرت امان‌الله خان نگاه آزادی خواهانه در آسیا شد علیه انگلیس. بعد از این بود که ژاپن ادعای استقلال کرد، بعد از این بود که چین به خاطر آزادی خود از انگلیس ادعای استقلال خواهی کرد، بعد از این بود که کشورهای جنوب شرق آسیا نهضت های استقلال طلبی در این کشورها جان میگیرن و به این خاطر انگلیس نمیخواد که آبرویش در آسیا به زمین زده شده و آبرویش بریزه. از جانب دیگه شما دیدین که خب اگر این انگلیس گفته باشه که شما بیان بزنگیم باز ما به شما زده بوده و گفته شما این در جنگ اول افغان انگلیس که افغان ها هیچ کمک خارجی هیچ منده تنبیر خارجی هم نداشتن و این دست دیگه هم نبود، چی بود که افغان ها را وادار به این ساخت که در ضد انگلیس یک پیام عمومی را برات اندازن و تمام لشکر به یک روایت 24,000 عسکر انگلیس به روایت دیگر 17,000 البته با پیش 30,000 حیوانی که در زیر بار و بنی اینا بود در ظرف 6 روز از 6 جنوری 1842 تا 13 جنوری 1842 در بین کابل تا جلال‌آباد همه معاه شدن توسط این افغان ها و فقط یک نفر به نام دکتر گویدن نام از شما و رنده های شما شنیدن نینجان خود را به جلال‌آباد میرسن بفرمایید که بابای فراوان خود انگلیس ها نوشتن از این سنها از این غرور آزادی خواهی افغان ها و از این ضدیت افغان ها در ضد بیگانه یعنی افغان بیگانه را نمیخواد کشور خود تعمل کرده نمیتونه بنابراین این حرفا حرفای بسیار بیمایه هست حرفای بسیار سبک هست حرفای بسیار بسترامه هست که غرور افغان ها سخت برمیخوره و جریادار میسازه متاسفانه هست کسانه که چون این حرفایی بگه مثل آقای لطیف بگرام که بسیگر شکل همه خود شورت پیدا کنن به این ترتیب با توهین به نام و شخصیت حرازت امان لاسان خود نام خود هم دستان زبان های مردم افغانستان میدازن اما چنان نشان کینه عمیق که در کوه سرائین مردم افغانستان بر علیه خود یه تجلیب کرد و جا به جا ساخت که نه تنها برای آقای پدرام بلکه برای حواریون پدرام و هیچ کسی نمیتونه در این با چنین موجودگی و با تایید چنین حرف در میان مردمان افغانان اصیل ظاهر شد و نسبت او قهرمان ملی معرفی استقلال حرف را دیگه مردمان برمید.
محترم سیستانی صاحب از صحبت پرمعلوماتتان در مورد روز استقلال وطن ما ابراز سپاس میکنیم و همچنان این روز را به شما و تمام مردم افغانستان تبریک گفتم و به شما مفتدهای بیشتر تمنا داریم.
تشکر شما.
گر با سودای تو چشم تو بود دست رسم تو جهان گیرم و قربان تو بادام کنم غزل زبان چشم غزل زبان چشم با خدا شنیدم غزل زبان چشم با خدا شنیدم که پسر Thank you.
نزبان نسام فرسان نبایت شبک نزبان نسام فرسان که پدش نی زبانم که پدش نی زبانم دل Amen.